کیدین نوریاس نوری تغواک شئی چه ده خبرونو لندیس او روی.
طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر هغې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چاته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نه کوي بې انصافي ده. ناروی د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالای یوسف زید امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو زیات ملاتړ وکړي. یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندس او 5 ډیموکراتو سناتورانو دغه غوښتنه په یوه لیک کې چې پرون خپور شوی د بایدن له ادارې کړې ده. او د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون یوه نوې څېړنه ښیي چې د کورونا د واکسینو مختلف ډولونه د دغه وایروس په وړاندې د انسان معافیت ډیروي.
سمو غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له و د مخام تر او و ورځې دونه خبريږي. د مخام په او وجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیریږي. د مخام له و د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له و د مخام تر او ازادي رادیو او ری او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. د دې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په وروستیو دوهمه نیمایی کیو تاسو را بولم چې د ازادۍ رادیو اونیز بس 25 دقیقې واوري. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بس
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. بیا حمزه صفی الله ستنګزای د ازادي رادیو په دغه ونیز بحث کې تاسو خدمت کیم. په دغه بحث کې بل خپل ملمنو سره په دې باندې خبري وکړو چې د امریکا متحده ایالاتونو په شمول څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د افغانستان د پخوانی دولت د اردو او پولیسو د ګڼو عسکرو د وژل کېدو او تری تم کېدو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې دي. همدارنګه د دغه پیښو په ارتباط باندې د خپلواکو څېړنو غکړه ده. دا چې دغه تورونه تر کومه ځایه پورې رښتیا دي په دې اړه باندې ځینې مرکې شوي دي. همدارنګه له پخوانیو عسکرو سره خبرې شوي چې هغوی ته ګواښونه دي. طالبانو که څه هم عمومي عفو اعلانه کړې ده خو ویلي دي چې که څوک د دوی له عمومي عفو سرغړونه کوي جزا به ورکړي. طالبانو ویلي چې دوی د پخوانی دولت له عسکرو سره کار نه لري او یوازې شخصي تربګنۍ او دښمنۍ دي چې دوی هڅه کوي مخې ونیسي. تر هر څه مخکې به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د پروګرام له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د مخکینی جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي اندېښمن دي. اونې وړاندې د بشري حقوقو څار سازمان وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور له خبرېدو وروسته د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي ټینګار کړي چې دا کړنه د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخنې سره ټکر کړي. د نړۍ د دیلو یو قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوی دا راپورونه باید پورونو او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي اوسي. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو وژنو مخنیوي وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د مخکینی جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوی بخنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې دوی د په قصدي ډول مخکینی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایم سعید خوستی ازادي رادیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي تربګنۍ دي چې دوی د مخنیوي هڅه کوي.
د دوی سره اسناد او شواهد موږ ته راوړي، موږ سره د شریخ موږ په پیغه اصولي اجراءات وکړو، خو دا دروغ دي، پروپاګاندا دي، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟ خو د اسلامي امارت له لوري څوک نه دی وژل شوی.
خو د بشري حقونو د څار سازمان تیرونی وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخواني حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا ورک شوی دي. په استرالیا کې مشت د سازمان غړي ماهر مومن ازادي رادیو سره خبر کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمنه درناوی وکړي چې د مخکنی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې افغانستان په مختلفو ولایتونو کې افغاني امنیتي ځواکونه تر تم کېږي او ژل کېږي، دا باید په تفاوض درول شي. د خلکو ته د اطمینان ورکول شي چې طالبان خپل ژمنو ته متعهد پات کیږي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټواله د بشري حقوقو د سرغړاونو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنې اړتیا جوتوي، څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقوقو د سرغړاونو پاړه د څېړنو وروسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسه، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرين هغه هیوادونه دي چې دا غږی بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
راپور کې مو واوریدل چې څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د پخوانی اردو او پولیسو د غړو د تریتم کولو او یا هم د وژلو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلي او د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. طالبانو دغه ادعاوې او راپورونه رد کړي دي. په همدې ارتباط له پوځي کارپو یوسف امینزازی او له سیاسي کارپو تواب عبدالله سره خبرې کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایو. پیل به له ښاغلي زازی وکړو. ښاغلی زازی، د افغانستان پوځ او پولیس او همدارنګه امنیت کې شاوخوا 300,000 کسان مصروف و دندې ترسره کولې، یوازې مشران او قمندانان فکر کوم وتلي دي بهر ته، نو 90% یې بیرته په افغانستان کې پاتې دي. څومره ممکنه ده د افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې د غچ اخیستلو مسله ډېره جدي نیول کېږي دغه پیښې ترسره شوي وي؟
مننه، سلامت اوسئ تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته او ګران میلمه ته خپلې نیکې او سلامات وړاندې کوم. ګوري، امارت اسلامي اعلانول داسې توکي نه دي چې هغه د اسلام دین اساساتو ته چې وګوري او د اسلامي مخکې امیرانو ته تاسو فکر وکړئ، نو دوی ټول د دغ بشر دپاره، د دغ انسانانو لپاره، د دغو مسلمانانو لپاره مسئول دي. هغه که شخصي بدی وي، هغه که قصدي اعمال وي، هغه که هر څه وي، یعنی دوی مسئول دي چې د دغو مسایلو مخنیوی وکړي، چیرنې وکړي او ډېر عاجل اقدام وکړي او د ولس سره دغه مسله شریکه کړي او مجرمین باید په سزا کې محکوم کړي. دا دلیل نشي کېدای چې دوی وایي، ځکه جګړه د امارت اسلامي یا د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ وه، د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ وه. دواړه خواوې زخمیان ورکړي دي، ټپیان ورکړي دي، خلک د منځلار دي. دواړه خواوو ته وخت چې اعلان کیږي چې آفره، نو که چېرته حقیقي درست امارت اسلامي، اسلامي احکام، شریع احکام دلته په خلکو باندې عملي کوي، اولین ګام د دا وکړي چې دوی د خپله باید خپل صفوف اصلاح کړي.
خغلی زازای، ما غوښتل وپوښتم چې څومره ممکنه ده اوس په دغسې حالاتو کې چې دوی سره جګړې هم کړي دي، تاسو یادونه وکړه چې ګڼ کسان د دواړو خواوو مړه شوي دي او ټپیان شوي دي، څومره ممکنه ده چې دغسې اتفاقات چې شوي دي او راپور شوي دي چې مثلا شاوخوا 100 سرتیري یوازې د دوی په راپورونو کې یا تریتم شوي یا وژل شوي یا ځورول شوي دي، څومره دغه پیښې ممکنه دي ستاسو په نظر چې پوځي کارپوه یاست او د افغانستان حالات هم څاري؟
دا شوي دي. زه غواړم ډیرو مسایل نه چې زه اورم رسنې طریقه او د فیسبوک او د یوټیوب په دغه چینل له طرقه ما اوریدلی دي خو بعض مسائل ما خپل لیدلی دي. مثلا زه تاسو ته وایم چې دلته په کابل ښار کې چې زه لینکډ ان پیژنم یو نظامی پخوانی افسر هغه تهدید شوی دی، هغه بول شوی دی، هغه موټر ترې اخیستلی. مګر وخت چې موږ اقدام وکړل، دوستانو بعضې خلکو په خبر کړل، سر د هغه نام وځورولی شو او د موټر ډېر مسایل یې ترنه خلاص کړي وو، خو هغه سړی هم راغی او موټر یې هم خوشې وو. یعنې دا شوي دي، غیر مسؤولانه کارونه دلته شوي دي او خلق وهل شوي دي. یعنی زه په خپله مشکل په څه کې ده؟ مشکل چې خلق اوس هم ویره لري دوی خپل عارف کېږي نه سر دغه نه چې دوی مثال متضرر شوي دي یا دوی سره تاسو تلخواله شوی دی. غیر
دې مسلې ته به وروسته راشو چې دوی ته څومره فرصت ورکول کېږي چې غږ یې واورېدل شي. ښاغلی تواب عبدالله، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو هم د افغانستان وضعیت څاری، څه فکر کوئ څومره ممکنه ده دغسې پېښې چې دوی راپور کړي دغه شوي وي او څومره به دغه پېښې شدیدې وي اندازې؟
زه به په خپل وار سره ستاسو لیدونکو درنو لیدونکو ته او محترم مېلمه ته یوسف امین صاحب ته او تاسو ته صافي صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وړاندې کوم د وی توفه ده راوشي د افغانستان کې هدفي وژنه ته او یا د دغه مسلې ته طالبان څومره توجه کړی ده. د طالبان اسلامي امارت زموږ اساس په هیواد کې هدفي وژنې اوږده سابقه لري. دلته چې هر دولت تیر شوی دی راغلی دی د تیر دولت پوی کډرونه چې دی دې هټه وجهلې په دې فوجون کې منځي وړي تر څو هغه وزارت خپل راتلونکي دولت د پاره درد سر بللو او دا یو غلط او ناوړ سیاست دی چې موږ اساس په هواد کې همیشه پدې شوی دی. ور سره په خوا کې هدفي وجهنې چې دلته لکه څنګه چې طالبانو وایاند هم ورته اشاره کړې ده چې دا شخصي تربګنۍ دښمنۍ دي. د هغه وجهنې چې خلک شخصي هدفي وجهنې کوي سړی نه معلومی کې، خو مګر ځکه چې اوس طالبان اسلامي امارت حاکم دی پړی په دې وایه چول کېږي او مسؤلیت هم دې ته راځي کېږي. د اسلامي لیدلور څخه هم ګورو اوس حاکم ټیم چې دی طالبان اسلامي امارت دی او په یو اسلامي نظام کې چې دی هیواد په هر کونج کې کوم کس وژل شي دا او قاتل معلوم نشي نو قاتل چې حاکم ټیم دی. که دا موږ پرون د اشرف غني په اړه باندې ویلې نه طالبان اسلامي امارت په اړه باندې هم نو دا دیو مسؤلیت جوړیږي چې دیو باید فضا داسې ایجاد کړي چې په هغه کې دیو پخوانی سیاسي حریف هم د مسؤلیت احساس وکړي او پلویان هم وکړي. که اسلام پال دي، که چپګرایا دي، چې هر څوک دي هغه د دې وطن خلک دي چې په دې وطن کې باید د مسؤلیت احساس وکړي. دا وشو چې ودنن ولې په دې اړه باندې د اروپایي ټولنې شلو هیوادونو څخه زیات هیوادونو چې د فکرمندي څرګنده کړې ده او دوی دغه خبر راپورته کړې ده. دا څه پېښ شوي دي؟ که موږ او تاسو د یو څیز باید واضح کړم، زه شخصا د یو بېګناه انسان په مرګ باندې هم خفه کېږم که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن شي. مګر ما ته دلته د تعجب وړ خبره ده د دې شلو هیوادونو دغه اواز پورته کول په دې معنا دي تر پرونه پورې چې شل کال زموږ په هیواد کې بمبار کېدلو انسانان وژل کېدل د 300 څخه نیولې تر 300 پورې انسانان وژل کېدل. هیڅ داسې هماهنګي د اروپایي ټولنې او د امریکا ترمنځ موجوده نه وه چې دغه انسانانو لپاره اواز پورته کړي په دومره چټکۍ سره او په دومره دغه سره میډیا کې هم اواز ورکړي. مګر نن چې د تیر دولت کارمندان وژل کېږي، اختطاف کېږي یا په هر نام باندې چې د ترې تم کېږي، نن دغه شل هیوادونه راپورته کېږي او دغه څو کسان لپاره چې دغه د وژنې ګراف په تاسو موږ ګورئ که هر څوک ګوري په افغانستان کې ډېر راټیټ شوی دی د پخواني نسبت ته. دا څه وجه ده چې دا خلک نن د دې سیزن لپاره اواز پورته کوي مګر د هغه 300-400 کسان لپاره اواز نه پورته کېدلو؟ وجه څه ده؟ د دې شاته کوم راز پروت دی؟ په دې باندې باید هم خلک فکر وکړي. نو که موږ عموما د افغانستان حالات ته وګورو، مرګ ژوبلې ته وګورو، په دې کې ډېر زیات تغییر راغلی دی. راځئ چې بل زاویې څخه هم دا سیزنه وڅېړو چې وجه څه ده، ولې هغه انسانان نو د هغه ژوند ارزښت نه لري؟ دا که هر څوک که په دولت کې کار کړی وو که نه وکړی، که عام افغان وو، انسان خو کنه، هغه تلف کېده، هغه وژل کېده، د هغې دپاره هېچا اواز نه پورته کوو. مګر نن د تیر دولت کارکوونکي له منځه وړل کېږي، وژل کېږي په یو نامه په بل نامه باندې چې درجه چې د ګراف چې د ډیر ټیټ ته مګر دته او دته आवाज ورکول کیږي او دا چې د میډیا تروزی دا چې د ربر سر کیږي د نور دنیا یو دونه پینې وکي کوي دی وجه څه ده په دې باندې هم باید لږ بحث وکړو صافی صاحب چې ولې داسې کیږي.
بله صافی زموږ تخنیکي همکار دی زه صفی الله ستانک زه یم فقط یو تاسې دا چې بله زه غواړم وپوښتم چې د دوی دفاع وزیر ملا یعقوب او همدارنګه تر هغه وروسته ځینو نورو چارواکو البته ملا یعقوب په مشخص ډول د ځینو پیښو تایید وکړ د ویل چې ځینې پیښې شوي دي خو ویل چې څوک سرغړونه کوي هغوی به مجازات کیږي. د دوی د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم قهار بلخي پرون ویل چې د عفو له فرمان غړونه به په جدي توګه باندې تعقیبیږي او هغه مجرم کسان به مجازات کیږي. په خو به جنگ او تبن دواړو خواو کې خلک وژل شوی دي او وخت په وخت د بشري حقوقو مدافع ډلو نړیوالو مدافع ډلو په دې اړه باندې خپل غږ پورته کړی دی. همدارنګه ملګرو ملتونو سرمنشي خو ډیر کله په افغانستان کې دغه جنگ جګړو د درېدو غږ پورته کړی دی. یعنی دغه کار شوی دی د کلام چې ملکیانو ته تلفات رسیدلي په هره سیمه کې چې وي. بله دا چې دغه عوامر چې دوی ورکړي دي چې خلک موجنه په خلکو باندې کارمل راي دي دوی رئیس الوزرا هم څو ورځې مخکې چې وینا درلوده ویل چې باید خلکو نه زورول شي او فرمانونه باید سم تطبیق شي او منل شي. اوس لدغه ټولو اوامر سره سره ولی یو طالب قومندان په یو کلی کې مثلا دومره قدرت لري چې یو څوک مجازات کی دغه صلاحیت د تچاور کړي دی ولی دومره قدرت حس کوي دی
ته به خبره ده چې زموږ اوساس په هواد کې ګوجګ تر شوې ده. د جنگ څخه ورسې چې دا اوس کوم حالت راغلی دا حالت به هم تغییر خوري یقینا. طالبان دلته چې هم ځینې کسان چې مخلص کسان د نشوي چې هغه صرف په دغه هواد کې د اشغال خاتمه غوښتل او په دغه هواد کې چې د اسلامي نظام غوښتل مګر په دې کې طالبان کې هم ټول ملایکی نه دی راټول شي. په دې کې وداسې کسان د نشوي چې هغه قدرت غوښتل او قدرت د یو څه خاص امتیاز خاطر غوښتل مثلا ځینې خلک به داسې ورته نشوي چې هغه دلته خوانی شخصي دښمنۍ لرودلې د خپل دښمن د خپل حریف لاسه چې د طالبان صفته نوته ده. نن قدرت په لاس ورغلې ده د هغې قدرت څخه غلطه استفاده کوي مګر دا هم د طالبانو مسؤلیت جوړیږي چې د دغې سړي د قدرت مخه ونیسي. څنګه کولی شي په دغې خپلو کسانو باندې لاس بری اوسېږي د دې اطاعت کولی شي لکه څنګه چې د بیعت کې د خپل امیر سره که چېرته په واقعي توګه د بیعت کړی اوسېږي دوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي کی نوی کړی اوسېږي او د خپلو شخصي عقدو په خاطر دغې صفته نوتی اوسېږي. دا اوس چې دوی کوم کمیسیون جوړ کړی دی د استفوف د تصویر لپاره دا د هغې وظیفه جوړیږي چې هغوی باید هرو مرو د خلک ونیسي یا زندان ته واچي یا د وظیفو څخه لرې کړي. دا اوس د دوی موثرتوب پورې اړه لري چې دوی څومره موثر دي په خپلو پلویانو باندې او دوی څومره په یو اتفاق او په یو اواز دي په یو غږ دي لکه څنګه چې دوی دعوه کوي که د دوی ویاندان سره موږ تاسو خبرې وکړو هغې دوی طالبان اسلامي امارت یو صف دی په کې ډلې نشته ډلبازي په کې نشته دی. نو دغلته دغه ټکی اوس دوی ته راځي کېږي چې دوی څنګه په خپل کسانو باندې په خپل افرادو باندې نفوذ لري څنګه کولی شي دوی دغه سي غلطو کړنو څخه باندې کولی شي.
بله مننه ښاغلی تواب. ښاغلی یوسف امین زازای څومره مهمه ده چې د عفو د فرمان چې د طالبانو مشر ورکړی او په وار وار هم شریک شو دغه تطبیق شي په رښتینی توګه باندې ځکه انتقاد دا دی چې د دغه فرمان سره سره دغه پیښې شوي دي او راوروسته لا تشدید شوي دي دغه مسایل.
ګوري دوی خپل صفوف ته د اعلان بار بار کړی دي د دې مشرتابه له طریقه ته ورته ویل شوی دي که چا باندې دعوه وي یا هر قتل وي هغه ته محاکم شته څارنوالګان شته دي دوی د مراجعه باید وکړي یعنی چې عدالت تامین شي. لیکن متاسفانه دا کار نه کیږي. دا زه نه وایم چې ټولنې کې ستونزه نشته زه نه وایم چې دا مشکلات نشته. موږ دغه ټول بحث دې دپاره دی چې طالبان او خلکو ولس د دوی مسؤلیتو ته متوجه کړو. موږ نه چاپ سي تخریب کوو نه د تخریب هغه لرو چې ورته وایي اراده لرو د اصلاحاتو کو هغه ده. موږ اوس که چېرته دغسې فرمانونه د پلي کېږي نه دي د اشرفغني فرمانونه ته نه جوړوئ چې د خپل شعبه کې به م نه تطبیق کړو بیا دا معنا نه لري که نه. موږ د افغانستان خلک د دغو نه ډېر سخت ځورېدلي یو په دغه څلوېښتو کالو کې ځورېدلي یو. موږ هیله مند یو او موږ تمه لرو موږ د دغه امید لرلو او لروی چې داسې یو نظام راشي چې هلته د قانون حاکمیت باید وشي هلته باید عدالت پلی شي. دغه د ما وجیبه هم ده د دوی وجیبه هم ده
که امارات په ما باندې حق لري چې زه باید کوم مسائل تر سره کوم، مونږ هم دا حق لرو چې امارات د مونږ لپاره خپل مسؤلیتونه باید ادا کړي. خبره په دې کې ده چې ولې د خبره تر دغه حته رسیږي چې بیا دغه هیوادونه مخکې لکه دوست مو چې ویلي عکسالعمل ښکاره کوي. اوس مونږ هم د دغو هیوادو سره په صفت یو بشر، په صفت یو انسان، په صفت یو مسلمان، که هغه اسلامي هیوادونه دي که کفري یا نور نظامونه دي او حکومتونه دي، مونږ هم دعوه لرو. مثلا زه داسې ویلی شم چې ما کې به مشکل وي، ما کې به ستونزې وي، زه به دلته مثال کمقل خلق بلرم، سویاب سواد بمی کمی، جاهل بلرم، اتا مخرب و خاینین بلرم، دا خو پا هر یواد کشتا، دا هر طولنی کشتا. لیکن ما دید نور یوادو نه غلط دیوادو پر خلاف دیدو اشخاصو نه موا غلط استفاده افغانان نده کره. و سوال دادا چه دا نه نریوال طولنه چه اغای اسلامی وادو نه طول پکی دی گوانجار مو دی، ولی دی ما دی یو جاهل نه دوی غلط استفاده کوي او د بیمه د خاورې د افغانستان په خلاف ته استفاده کیږي، بلاخره دغه وطن د خطر رسیږي. دا خو هم بشري ناورین ده، دا خو بشري نقض ده، دا خو هم د حقوق بشر نقض ده، دا خو هم نړیوال اصول نه دي، دا خو هم ګاونډیتوب اصل نه ده، دا خو هم اسلامي اصل نه ده، اسلامي ورورولي نه ده. یعنی د موږ دعوا هم د نړیوالو سره د سیمې وادو سره دا دعوا لرو، مګر متاسفانه د افغانانو غږ نه چا پورته کړی نه څوک اوري. مونږ مکلف یو، امارت اسلامي مکلف ده چې ټول اصول د اسلامي حتی نړیوال مشروع غوښتنې دوی عملي کړي. دا د افغانانو غږ هم ده، مګر متاسفانه چې د ټولو خواو نه دغه مسایل نقص کېږي او نړیوال په ډېرو مسایلو بیا رښتیا سره لکه دوست وایي چې چپه خوله پاتې کېږي. مونږ اوس زه په صفت افغان د دغه نړیوالو شلو هیوادو سره منم چې دا مسایل ترسره شوي دي، مګر دغه شل هیوادونه خدای دا ومني چې دوی ما په کورنۍ چارو کې دغه درې څلوېښت کلن جګړه کې ولې افغانان وژل کېږي. دا وسلې خو د تاسې دي، وسلې خو تاسې ورکوئ، تمویل خو تاسې کوئ که نه، د ما د یو ظالم نه یو مجرم نه خو تاسې غلط استفاده کوئ که نه، تاسې د هڅوئ، تاسې ډالر ورکوئ، تاسې دفتر یې ورکوئ. او د جبې د مقاومت د دفتر د پر امریکا تی ولې ورکوي؟ مثال په فرانسا کې تغه جګیږي د دایت نه داعش نه حمایت کې یو ته غلی ورته ناست دی، د ما فریاد هم واوره. دا یک طرفه جاده نشي کېدلی، دا ټول مونږ مکلف یو، ټول نړیوال ټول هیوادونه چې مونږ بشري حقوقو باید نقض نه کړو، د یوه بل په هیوادو کې باید مداخله ونه کړو، د کورنۍ چارو کې د ټولو مشروع غوښتنو ته باید مونږ ټول لاسرسی وکړو. دا څلور آسماني کتاب هم دا حکم کوي، دا نړیوال اصول هم دي او دا اسلامي اصول هم دي، دا ګاونډیتوب اصل هم ده.
مننه ښاغلی زازه.
د بشر د پراخته دي،
تواب عبدالله، طالبانو ویل چې دغه سپیخي پروپاګاندا او دوی دغه کار نه دی کړی، دوی شخصي تربګنۍ او دښمنۍ او عوامل وبلل دغه شیان، مګر بیا ویل چې ثبوتونه او شواهد لري را وړاندې کوي په فیسبوکونو کې، په یوټیوبونو کې ویډیوګانې راوتې دي. اوس په دغسې حالاتو کې چې ټلویزیون او راډیو دا خبرې لاندې محدود شوی دی، دوی نشي کولای یا هم خپلواک سرچینې او منابع نشي کولای دغه پیښې تایید کړي، خو حداقل دغه ویډیوګانې شته او ښکاري هم په ویډیوګانو کې چې وسلوال کسان دي. نو د طالبانو په حاکمیت کې به په یوه سیمه کې چې طالبان حاکم دي له دوی پرته څوک وسلې ګرځوي او ګرځولی شي. یوه خبره بله ده چې دغه ویډیوګانې چې راوځي دا خپله آیا ثبوت کیدای شي که څنګه، دغه څومره مهمې دي چې دا ښې وڅېړل شي د طالبانو لخوا، ځکه چې کسان پکې ښکاري، مخونه ښکاري، خبرې ښکاري چې په څه مورد باندې غږیږي. مثلا په قندار کې یو ویډیو د قندار نه نشر شوی، او فکر کوم چې په یو ویاله کې یو پخوانی عسکر ګواکې د راڅملیي په ویاله کې وهي په لختو باندې او زوروي، پوښتنه ترې کوي چې ولې دې دا کار وکړ، ولې دې هغه مړ کړ، د دوی په خبره البته یا دې وزوراو. دغه ویډیوګانې راوتې په تخار کې مثلا ښکاري چې یو پخوانی عسکر دوی ضربه کوي، ولې دغسې شیان شوي دي؟ نو فکر کوئ چې بیا هم دا پروپاګاندا او که څنګه؟
نه، د طالبانو د ویندویانو یا د هغوی د پلویانو دغه ادعا چې هغې دي بالکل په سل په سلو کې ردوي او وایي چې داسې کار نه شوی، دا چې دی د هغوی ضعف ښکاره کوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلات باندې اعتراف وکړي په خپل ضعف باندې اعتراف وکړي ځکه چې دولت ته او د دولت د چتر لاندې چې د کړنې تر سره کیږي خو موږ تاسو چې دلته قضاوت په نسبت باندې کوو د پرون او نن په حالات باندې موږ تاسو قضاوت کوو زه په مطلق ډول باندې هیڅ نشم ویلی او نه اراده ولې شم او نه د سالم فکر خاوند چې اوسېږي هغه به دا کړنې رد کړي چې د طالبان په نظام کې داسې نه وي شوي اوسېږي مثلا موږ تاسو کرا شو د مشرقي ځون ته ننګرهار ته لغمان ته کونړ ته دي ولایتونو ته را شو په دې وروستیو کې هلته څومره وژنې شوي دي هدف یې وژنې بلې هرې وژنې چې بلې د داعش په نامه باندې د بل په نامه باندې هغه هم د میډیا څخه د میډیا سترګو څخه لري پاتې شوي تر ډېره حده یعنی په هر څومره ویل شي په افغانستان کې د میډیا ازادي شته د بیان ازادي شته او مختدر رسنوي ته شته لکه راډیو ازادي چې همداسې چې امریکا غږ د بی بی سي دی یا بل د بل دی دیو ته شته او هغه کوم چې داخلي رسنوي اکثره هغه فعالیتونه ولاړ دي وجه یې څه ده هغه فعالیتونه په دې خاطر ولاړ چې هغه یریږي ډاریږي نشي کولای هغه څه چې د دیموکراسۍ په دوران کې حتی چټاله دیموکراسي و په هغه په دوران کې چې کوم څه متاسې درل هغه میډیا او چې میډیا په کې تر ډېره حد برلاسه و یعنی یو معمولی کار به هم چې د رسنیس کې د راوته به خلک به پیپوېدل مګر نن په محدودیتونه شته دي څوک حلوي څوک نه وای زه په دې باورمن یم چې طالبان په دوران کې هم د کړنې شوې دي دا چې د هغه ویاند ولې په مطلقه توګه باندې دغه سیزن ردوي دا د هغه ضعف ثابتوي په دې باندې سره کم نه راځي چې په خپل مشکلات باندې اعتراف وکړي صحیح دی نوې دولت ته درې سلور میاشتې لاندې پوره شوي درې میاشتې شوي سلور لاندې پوره شوي او پوره کېږي ورځ نیمه کې نو دیو باید اعتراف وکړي خپل ضعف باندې او په هغه باندې کار وکړي
مننه ښاغلی تواب په همدې سره د پروګرام وروستیو شیبو ته رسیږو له تاسو نه به دغه وروستۍ خبره هم واورو زموږ یو مشر همکار نظر صاحب تل وایي چې جمبندي به وکړو په آخر کې نو که تاسو د خپل لنډ نظر ووایئ چې څه باید وشي دغسې حالاتو کې البته یو دقیقه شاوخوا کې کووایئ لطفا مننه
خبر خو ټول د هغه فرمان تر دي د طالبانو په لویان کې ځوانان دي ک مشران دي هر څو دي هغه باید خپل امیر اطاعت وکړي او کوم جامع فرمان چې صادر شوی دی په دې اړه باندې عمومي افواه اعلان شوی ده هغه ته باید اقناع وکړي هغه ته باید ټول وروګرځي او هغه عملي کړي که چیرته غواړي چې قوي مرکزي دولت لري طالبان هغه باید خپل امیر اطاعت وکړي لکه څنګه چې امین صاحب هم ورته اشاره وکړه د اشرف غنی یا د کرزي د فرمانونو په شان باندې باید د امیر فرمان نشي چې هغه د ارګ د سلور دیوالې څخه اخواته نه چلیدلو نو که دی غواړي چې قوي مرکزي حکومت لري او د خلکو په زړونو باندې دولت وکړي دی باید خپل امیر اطاعت وکړي او د هغه فرمان ته چې دی د هغه فرمان قدر وکړي او هغه عملي کړي که موږ تاسو غواړو په افغانستان کې آینده ولرو په افغانستان کې یو قوي نظام ولرو موږ تاسو باید قانون ته رجوع وکړو او قانون په ټولو یو شان عملي کړو که چیرته د طالبانو په لویانو دغه کړنې کړي اوسېږي دوی باید راونیسي محاکمه کړي او رسنیزې کړي چې فلانکي زموږ کاسو په فلانکي ولایت کې دغه ظلم کړی دی د دې په مقابل کې دغه حدود پی جاری شوې دي تر څو نور ورڅخه عبرت واخلي که چیرته طالبان ظلمونه کوي د دې په لویان او ورته سنه ویل کیږي او عوامو باندې قانون عملي کیږي نو بیا هماغه کیسه شلوې د باران ته خدمت د ناوی لاندې بشپړ شو دلته خو دې اوس قاضي بچی دی در باندې ظلمونه کوي
مننه ښاغلی عبدالله تاسو خبرې مو اخیستل کور مو دان چې اشتراک مو کو پروګرام کې ښاغلی یوسف امین زازه تاسو هم یو دغه شاوخوا وخت لري چې لطفا خپل ورستای نظر وایي
یو خو د امارت اسلامي نمو غوښتنه دا کوو چې د ولست دی د دوی سره د همکاري او د اړیکو منظم یو سیستم ایجاد کړي دوی متاسفانه د مسله موجوده نه ده ما دوه درې وارې شکایت کړی ده واتس اپ کې مې ورته لیږلی دي لیکن هغه چا غږ مې نه ده پورته کړی او هغه عملي نه دي شوی ولسم ولس باید اعتماد تر دې ولس اعتماد پر لاس کې راوړي او ولس نامو اله کوم چې هغه ډار ویره دې منځ ویسي او د دوی سره همکاري وکړي او دا چې ستونزې چې پیښیږي هغه د دوی سره شریکي کړي دا یو لوی واټن هم د اوسم موجود دی اله منځ چې امارت اسلامي دا واټن دې منځ ویسي لکه دوست مو چې ویلي د امارت اسلامي نظام یا د اسلامي نظام په ټول معنا سره باید په افغانستان کې تطبیق شي مسولیت د امارت اسلامي د چارواکو په غاړه ده دا هیڅ امکان نه لري چې دوی وایي چې دا شخصي تربګنی دي شخصي وی کا قصدي وی کا هر شی وی دوی مسول دي دوی باید د خلک پیدا کی او چې د ګنگوسی را جوړ شوی دی زیلمنجم ډیر عاجل غده چیرنه دی وکي افغانستان خلکو سره د نتایج او نړیوال سره د نتایج شریک
کور ودان خغله یوسف امین زازای او خغله تو عبد الله چې په دغه پروگرام کې مو ګډون وکړ تاسو اوریدونکو هم مننه چې پروگرام تر پای واورید
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.